مشتدى پیغام راستو علي.
السلام علیکم، زه هلمند څخه د نورو مسوالي څخه په تماس کې یم. زه په دوارو په شو باندې ما یوه یم، زما دغه اینو ارزو ده د ازادۍ راډیو څخه د چې د زما ږغ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. زه په دوارو په شو باندې ما یوه یم، نو د ولسمشر غني څخه زما دا هیله ده چې دا زموږ محاش د پر وخت راکول شي. موږ عیال پسې دي، موږ څوک، موږ چاره څه. د ولسمشر غني څخه زما دا هیله ده چې په موږ سره وګرځي او زموږ کار ته
فضل صاحب دغه اوریدونکي خو د هلمند څخه د شکایت د ماش په اړه شکایت درلود، البته او کندهار ولایت څخه هم ورته ستونزې لرو. موږ به یوه د بیلګې په ډول در واورو، بیا وروسته تاسو دواړو ته مشترک جواب ورکړئ.
السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه خبر کوو. موږ مایبین یو د غزمر اواز مشرانو ته ورسی.
فضل صاحب، که څه هم د دې اوریدونکو ژغ د کیفیت ډېر ښه نه و، خو بیا هم هغه ستونزې پوهېدل کېږي او وقنده دوی ستونزې هم د درک وړ ده. نو غواړم په دې اړه ستاسې جواب واخلم.
ډېره زیاته مننه، سلامونه او درنښت مې ومنئ تاسې ته او تخنیکي همکارانو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت د 1993 کال لپاره د مالیې محترم وزارت ته د بودیجې وړاندیز 3.8 میلیارد افغانۍ لیږلی او ژمنه دا وه چې د 3,11,000 سره د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکو وګړو ته به دا بودیجه په 1993 مالي کال کې توزیع شي. ولې له بده مرغه د ملي بودیجې د کمښت له امله او په مالیې وزارت کې د پیسو د نشتون له امله موږ د تیر کال بودیجه کې کابو 5.5 میلیارد افغانۍ کمبود سره مخ شولو. مالیې وزارت ونه توانید چې موږ ته 5.5 میلیارد افغانۍ بودیجه راکړي. په دې اساس په بیلابیلو ولایتونو کې د شهیدانو ځینې وارثین او مالیت لرونکي وګړي له خپلو حقوقو او امتیازاتو محروم پاتې شول. د دې ترڅنګ له 1992 تر 1999 کال پورې موږ 8 میلیارد افغانۍ باقیات لرو چې هغه هم د خلکو حقوق او امتیازات دي چې باید حکومت یې دوی ته ورکړي. دا ټول هغه څه دي چې موږ د تیرو کلو ناخوالو او ستونزو سره مخ وو. راتلونکي کال 1999 کال کې موږ د تیرو کلونو او د دې کال ټوله پاتې بودیجه او د خلکو پیسې او حقوق چې هغوی ته نه دي ورکړل شوي په پام کې نیولای او د مالیې وزارت نه موږ غوښتنه کړې چې پاتې حقوق او د کال حقوق په پوره توګه موږ ته راکړي. زموږ هیله مندي دا ده چې د مالیې وزارت لخوا موږ ته بودیجه راکړل شي تر څو موږ توزیع پیل کړو او دوی ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړو. یو موضوع چې هیوادوال هم په دې پوهیږي، شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت عایداتي وزارت نه ده چې له خپلو عوایدو نه د دې قشر ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړي. موږ د حقوق او امتیازاتو په برخه کې د مالیې وزارت تصمیم او پریکړې ته په تمه کیږو. تر څو چې د مالیې وزارت لخوا موږ ته دا بودیجه را نه کړل سي، موږ هیڅکله په دې قادر نه یو چې د خلکو حقوق او امتیازات پر وخت ورکړو او په پوره توګه یې توزیع کړو. زموږ لویه ستونزه دا ده، موږ په بیلابیلو ناستو کې مالیې محترم وزارت ته ویلي چې ژر تر ژره دې موږ ته په مکمله توګه بودیجه انتقال کړي تر څو موږ د خلکو حقوق هم په مرکز او هم په ولایاتو کې توزیع کړو.
بله فضل صاحب، تاسې یوه ټکي ته اشاره وکړله چې بقین تاسې عایداتي اداره نه یاست، خو په ټوله کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې یو مسؤل اداره یاست، او کچیر دغه یو ستونزه را منستکیج لکه وس چې ده یو کال یا دوه کال یا تاسو کال دوی پاتې دی له ماشونو څخه، نو د دې بدیل لارې چې مثلا د عادي خلک د نور کسان چې معلولیت نه لري دوی کولای شي مختلف کارونه وکړي، اما د خلک نسی کولای چې خپل ورځنی چارې د نور کارونو لارې تمویل کړي، نو دوی پات سبل خرڅه بدیل لارې ورته پالیسي طرح او پلانونه وشي ورته ست کله چې
بوجه نه سره بل لتیرو نه هم یاشتو راهي سي کله چې دا وزارت رامنځته شوی موږ د مالیات لرونکو وګړو ملي ستراتیژي جوړه کړه. د ملي ستراتیژي پر اساس مو د مالیات لرونکو وګړو د کارموندنې طرحه کابینې ته وړاندې کړه چې د کابینې د غړو لخوا تصویب شو، او د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په ټولو دولتي اداراتو کې او په خصوصي سکتور کې 3% مالیات لرونکو وګړي استخدام کړي. د تیرو دوو میاشتو راهیسي موږ چې کومه ارزونه وکړه ل 1% نه پورته مالیت لرونکي وګړي په دولتي دوایرو کې، په لوی سرنوالۍ کې، په دفاع وزارت کې، په داخلي وزارت کې، او په نورو بیلابیل اورګانونو کې استخدام شوی دي او یا هم د استخدام په حالت کې دي. د دې ترڅنګ موږ د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پرون د کابل ښاروالۍ سره او راتلونکي څو اونیو کې به د ټول افغانستان د ښاروالۍ او د شهیدانو او مالینو چارو وزارت له ادارې سره داسې هوکړه لیکونه لاسلیک شي چې په ټولو ښارونو کې به 40% غرفې د شهیدانو وارثینو مالیت لرونکو وګړو ته ورکړل شي. د دې ترڅنګ موږ د حمایې صندوق رامنځته کړ چې 3 د دسمبر د مالیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه، په هغه کې د مالیت لرونکو وګړو د مالی تمویل لپاره یو صندوق رامنځته شو. مالی وزارت کې د لپاره خاص کوډ جوړ شوی چې د ملي او نړیوالو تجارانو او بیلابیلو بنسټونو لخوا هلته مرستې ټولیږي، او بیا د یو خاص میکانیزم پر اساس به په دوی باندې توضیح شي او اړمنو کسانو ته به ورکړل شي. د دې تر څنګ نور بیلابیل اقتصادي برنامې دي چې عملا کار پې شروع ده، او موږ په پام کې لرو چې راتلونکي څو کالو کې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي له اقتصادي پلوه بډایه کړو او دوی حمایه کړو. ولې په ټوله کې بله لویه ستونزه چې دا اداره ورسره مخته لتیرو 40 کلونو راهیسي په دې اداره کې د سیستم د شفافیت او د یو پراخ ډیټابیس په نوم هیڅ وجود نه درلوده، او پراخ فساد شتون لري. لبد مرغه موږ ډیری داسې اسنادونه لرو چې هغه خلک د جعلي او نقلي اسنادو په لرلو سره کلونو کلونو راهیسي د شهیدانو د وارثینو په نوم او د مالیت لرونکو وګړو په نوم باندې حقوق او امتیازات ترلاسه کوي، چې دا سبب ګرځېدلی چې د افغانستان حکومت شفافیت او د دې ترڅنګ د بودیجې په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ د وثائقو بررسي پیل کړی چې په ټولو ولایاتو کې عملا پروسه جریان لري. د امنیت شورا لخوا رهبری کیږي د امنیتي ارګانونو، د سیاسي عامې وزارت، او د دې ترڅنګ د قضایی ارګانونو غړیتوب هم پکې شته. تر اوسه پورې په سلګونه جعلي او نقلي اسنادونه هغه پیدا شوي دي، او خلک یې سرنوالۍ ته معرفي شوي دي، چې دا هم د شفافیت پر وسلو کې یو مهم ګام ده. نو موږ په عین حال کې له یوې خوا پالیسي سازي کوو، له بلې خوا د سیستم پر جوړولو بوخت یو، او درېم اړخ چې تر ټولو ډیر مهم ده هغه فاسدې حلقې چې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو په نوم باندې بیلابیل جعلی کارتونه لري، د هغوی په تثبیت کې هم بوخت یو. هیلمندي دا ده چې په 13 میاشتو کې کوم کارونه ترسره شوي دي او راتلونکي یو کال کې به کوم کارونه ترسره شي، دا به د مالیت لرونکو وګړو د شهیدان د وارثینو په ژوند کې یو ډیر مثبت بدلون راولي.
بله فضل صاحب، دقیقا زما یو پوښتنه هم که څه هم تاسو تر ډیره جواب کړه، خو مسله د فساد وه. تاسو ویل چې په سلګونو داسې کسان تاسو پیژندلی دي چې هغوی جعلي اسناد ترلاسه کړي د معلولینو معیوبینو پیسله، هغه د واقعي کسانو مستحقو کسانو حق دوی اخیستی دی، خو دغه کسان هم بیا بېرته موږ ته شکایتونه کوي، وایي هغه مسؤولین چې دوی ته دغه مرستې رسوي په دوی کې هم فساد شته. البته دا د دوی ادعا ده، او دوی په هغه قسمت کې هم د حکومت توجه غواړي چې هغه مسؤولین چې دغه مرستې دوی ته رسوي هغوی هم باید مستحق د غیر مستحق څخه بیل کې په شفافه توګه، نه دا چې پیسې د دوی په وینا پیسې خپل
چې بوته واچي. رښتیا هم دا لا بده مرغه ولایاتو کې هم ځینې زیرب ترګانونه چې په دې پروسی کې لمک سره دخیل دي او په مرکز کې هم بیلابیل هغه ارګانونه چې د اسنادو په تثبیت او په تایید او د مالیت لرونکو وګړو د طرز العمل پر اساس لمک سره همکاري کوي هغه په داسې مواردو کې دخیل وي. موږ یوازې د خپل ادارې نه دیار لس کارمندان چې په هغه کې د بیلابیلو بستونو خلک هم په ولایتو کې هم په مرکز کې په تیرو لسو میاشتو کې موږ لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي دي او په پام کې لرو چې ځینې نور هم لوی سرنوالۍ ته وپیژنو تر څو له هغوی نه څېړنه وشي. د دې تر څنګ په تیرو دوو میاشتو کې موږ شل داسې موارد د صحت عامې محترم وزارت سره شریک کړي دي چې هغوی د مالیت لرونکو وګړو د تثبیت په برخه کې تیروتنی کړي او یا هم د مامورینو لخوا یې اندېښنه داسې ده چې کېدای شي فساد رامنځته شوی وي. نو دغه ارګانونه هم له بده مرغه په دې برخه کې وقتاً فوقتاً دخیل وي. دوی د معلولینو او د شهیدانو د ورثینو د اسنادو په پروسس کولو کې د طرز العمل خلاف کړنې ترسره کوي. ژمنتیا شتون لري د عمل چټک ګامونه پورته شوي دي. ډیری خلک سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. لماندی دا د چې ډیر جر به موږ د وسایقو د چیړونو پروسه پای ته ورسو او غوتوانیږو چې شفاف اسناد د بایومیټریک لالاري سیستم ته داخل کو او دا ټوله پروسه بایومیټریک شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو تاسو د پښتنه هم تاسو جواب کوي تقریبا ستاسو د مخکنی جواب سره هم مطابقت لري. دا به وورو.
بله السلام علیکم. از طلا اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. وروسته د سلامونه څخه دا پیغام پرېږدم چې د مرزادي معیدینو دپاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیوبین دپاره هم خدمات وړاندې کی، ځکه مرزادی معیوبین تر غیر مرزادی معیوبین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. وسلام.
دقیقا په ډیر شمیر خلک طبیعي معلولین دي. د هغوی لپاره موږ د مالیت لرونکو وګړو د قانون د تعدیل تازه مسوده عدلیې وزارت ته وسپارله چې دوی یې پروسیس کړي او موږ وتوانېږو چې په قانون کې ژور بدلون راولو. د فعلي قانون پر بنسټ زموږ اداره مکلفیت لري چې جنګي مالیت لرونکو وګړو، هغه که نظامي وي او یا هم ملکي وي چې جنګ ځپلي خلک وي، هغوی ته باید رسیدګي وکړو. ولې د تازه طرحې پر بنسټ چې دا قانون باید تعدیل شي، په هغه کې طبیعي معلولین هم شامل دي. موږ په ټول هیواد کې 900,000 مالیت لرونکي وګړي لرو او ژمنتیا دا ده چې ټولو ته رسیدګي وکړو.
آیا فکر نه کوئ چې د دوی دپاره د روزنیزو مرکزونو جوړول به یو ښه پیشنهاد وي؟
د طرحې پر بنسټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت مکلفیت لري چې دوی ته روزنیز برنامې او پروګرامونه په هیواد کې دننه او د باندې جوړ کړي او دا خلک ټرین کړي او په دې باندې کار هم روان ده. ولی په دوی کې ډیری داسې علمي کادرونه دي چې هغه ماسټري لري، هغه لیسانس لري او هغه لوړې زده کړې لري. تر اوسه پورې هغوی ته فرصت نه ده ورکړل شوی. موږ ډیر فوکس په دې باندې کوو چې له یوې خوا د دوی ظرفیت لوړ کړو، له بلې خوا دوی ته کاري فرصتونه پیدا کړو، له بلې خوا اداراتو ته د دوی فزیکي لاسرسی هغه عملي کړو. دوی په ډیرو اداراتو کې د بریل سہولت دوی ته نشته، د رمپ سہولت دوی ته نشته. دوی چې کله یوې ادارې ته مراجعه کوي، هلته دوی نشي کولای چې د ویلچیر له لارې لاړ شي. دا ټول هغه کارونه دي چې د دې طرحې پر بنسټ به ادارات چې په هغه کې د اصلاحات ادارې د برخه ده چې د استخدام پروسه به دوی مخته وړي. د خاص رقابت پر اساس په هغه کې دولتي ارګانونه دي چې هغوی به د خپلو بستونو لیستونه آماده کوي چې په کومو برخو کې مالیت لرونکو وګړو له ظرفیت څخه ګټه اخیستلی شو. په هغه کې کار او ټولنیزو چارو وزارت ده چې هغوی به د ظرفیت سازي کار کوي. په هغه کې د معارف وزارت او د تحصیلات عالي وزارت ده چې هغوی به دوی ته بورسونه برابروي او دوی به خارج ته لیږي تر څو لوړې زده کړې وکړي. دا ټول هماهنګي او پالیسي سازي زموږ وزارت د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت په غاړه لري او د دوی مدیریت هم
ډېر زیات مننه کوم. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ښاغلی ضیاء الحق فضلي.
آزادی او اوریدون کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.